السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ته ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده په راپور کې راغلی دی چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي په راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې اتلس زره او څلور سوه شپېته کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او د دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی قطر چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د دوهې د فورم کوربه و له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري د افغانستان د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده دا وروسته له هغه چې د یکشنبې په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برېښنا پاتې شوه د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عرضه بیرته حل شوې ده له دې مخکې د یکشنبې په سهار د ترکمنستان وارداتي برېښنا هم له ستونزو سره مخ وه افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا اویا سلنه برېښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه واردوي د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرایلی ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي ګیدون سار نن وویل چې د اسرایل او اسرایلی ملکی وګړو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي هغه زیاته کړې چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له څوارلس کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر څلور څلوېښت زره اووه سوه اتو تنو ته ورسېد متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال څلور څلوېښت نور کسان هم ورزیات شوي دي د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې یو سلو شپږ زره او پنځوس نور کسان ژوبل شوي دي د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه په اسرایلو ناڅاپه حمله وکړه دولس سوه کسان یې ووژل او شاوخوا دوه نیم سوه نور یې یرغمل کړل خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي و باورای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې اتلس میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري
قبل ورځ بیا چې ورلم بیا راته وویلې دا د وایو له موږ سره نسته ښار ته ولاړسه اوس دا ښار ته رالم دغه ستنې خلاصې شوي دي بلکلان کې چې وخت په پیسو باندې ور ډېر مسکنان دي وسې نه لري
د سوریې د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نشو کړای او بالاخره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په 25 دقیقې بحث کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځ ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې هم دواوی نشته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخته بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنی ورول غول پر د پزه باندې کال ده نه ده بلورز موټر اوس پستان نسته بلورز بیا پښوارلم بیا راته ویل دا د وایل مور سره نسته شهر ته ولاسه اوس دایم شهر ته رالم سایتامیته ولاړی ما وای وای دا ستنی خلاص شوی دی بلکلان کې جواب په پیسو باندې ورکړي د مشکلان دی وسیله لري.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډیر ضرورت ورته ډاکټر ته دی ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته، او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دي او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشرې د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشرې د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستاستونزو د حل د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو 100 زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وای د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لورستي او تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر امر الله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
په سوریه کې د وروستي بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپل خلکو ته شاکړي وي. د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر مرسیال امر الله صالح پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوریت نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق مرخیل او محمد علیم فدایی او ځینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. د پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسې څنډې ته کړې چې له کبله یې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریان اوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلایسي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دایسي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنیو مقاومتونو او بهرنیو فشارونو سره به مخ شي چې لکابالا به نظام رانس کورسی.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر لسد دیکتاتور نظام چپکې دنه د موږ تراخي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستونی باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی په خټینګي نو هغه عمره د دوی د دوام مودره لنډیږي او هغه عمره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوریت نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځانګړي توګه پر افغان خوځو انجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیو کې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبې پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنګیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوښي او خودي چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمنۍ نوره پای ته ورسېده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بس لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واوریدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریه پر روان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریه د روان وضعیت تر په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریه نظام ته په پام سره، د افغانستان پر زیدلی جمهوریت نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر شام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره، د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟ الو،
جنباس
صاحب، زما خبره تاسو ونه ورېده؟
دا اخر اسند نو ونور دي
مرخه از ما سوال دا چې مایل مال تر اوسه پوري په دوامدار ډول څارون کې او عام خلک د افغانستان او سوریه د مشابهتونو په اړه خبري کوي ستاسو له نظر د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي
سلام وکړم تاسو ته او محترم اوریدونکو ته تب هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشابهتونه لري دي هیڅ شک نشته بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد ته اگر چالت یو وخنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زمونږ هندوان رونه او سکان رونه هم ځوان کوي چې هیله ده چې هغه برخه چې د وتلې د افغانستان نه بیرته راشي وطن ته په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشاهبتونه خو پکې نشته ځکه چې په سوریه کې خو یو د سې ریژیم چې د پاسه 50 کال په دې هیواد باندې حاکم او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان د کار پلي کوي هلته هم د تنوع د نظریاتو سیاسي تنوع د نظریاتو ځینو قومونو ته نه احترام درلودل دا شیان هلته هم شتون درلودل په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمه ورواخوا د ډیر لویو لوبو قرباني شو نو زه دلته د سکه مستقیم شباهتونه نه ګورم افغانستان کې چې
کومه توپیرونه جنباس صاحب کوم دی یعنی په سوریه کې تاسو وینئ چې تاسو خپل وایي چې یو حکومت 50 کاله په واک کې وي یو کورنۍ مګر په افغانستان کې یو جمهوریت نظام او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی او دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه خیم
بالکل دا هم بالکل هغه تفاوت دی از خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري یعنی توپیر لري درست او په دې معنا چې په افغانستان کې هغه تاسو ویلې یو جمهوریت نظام او سره د ټولو خپلو نواقصو کمبودګانو بې تجربېګانو فساد هم پکې وو دې کې هیڅ شک نشته خو په افغانستان کې یو مشروع نظام او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما تاسو خدمت وویلې چې پکې شتون درلوده د گاونډي او لاس وهنې مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور د حزب الله حضور د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 تر 2015 پورې تقریبا نو دا ټول دا هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده په افغانستان کې د سې وډاله د نظام په مقابل کې جنگیدل چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړل شوه تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یو معاملې په ترڅ کې وپرځېدي
جنباس صاحب تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریه د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلې دي د دوی زیات ملاتړ کوي د دې علت څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان بلکل یو ځلې بیا د نتیجې ته رسېږي چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې دا ځمکه او آسمان فرق لري صحیح ده چې هلته دغه اسلامي اسلامګرا اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ هغه کس چې جولانی نومېږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي دغه مذهبي دي که اتنیکي دي په شمول د مسیحیانو دغه اوس څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی یعنې د میلاد مسیح په ډېرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډېر زیات مسیحیان دي دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نه شي آیا په افغانستان کې تا تنوع د نظریات دا طالب منی نه منی دا توقیر هغه ده او د دوی دا شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کم خلک راغلي دي او قیام کوي دا به موږ غونډه چلندو کې ډیره سخته اشتباه کوي د نزدي ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډیر نور بدلونونه را شروع کیږي تر دې بریده چې کېدی شي داخلي جګړه په سوریا کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریا باندې ډیر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه هم دا اوس مونږ په څو شیبو کې یو راپور خبرو خو مخکې لدې چې هغه راپور ته ورشو یو ورسته پښتنه جانباز صاحب د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو ته معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریا کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خود څه کوم مشخص معلومات نشته خو دوه نه پوهیږم د رسنیو د تاریخ په مجموع کې دی وافان په هیڅ دا معلومات نشته چې متاسفانه ایران مقاماتو د ایران استخباراتو د ایران سپاه پاسداران د افغان دیواز د خلکو څخه د هغوی د کډوالۍ توب او بیچارهګۍ څخه ډیره لویه ګټه پورته کړه او دا بیچارهګانی سوریه تا عراق تا په دغه جنگو کې ولېګل او ډیره غوښنه برخه ده وي الته قرباني هم شول. نو په ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي په خپل شي دا کارو چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کړی دی او دا ډیر یو ناول او نامشروع استفاده و د بیواز د افغانانو څخه.
تیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکي په خوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریه په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو ترشا د سوریه پر وضعیت خبري وکړي. لبلې خو د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریه په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی او په عین حال کې د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریه په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریه ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له خبرلونو سره په خبرو کې دا تایید نکړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خال ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړي دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکام سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 9مه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره $1000 رشوت غوښتی و.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بل خیره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابر نه شو کړای او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل.
داسې داوی هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کاله مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لمه کور لمه سره راحتو، بلکې زما خپل ظرفیت سره تو چند درې چند لوړ شوی وو او خو متاسفانه دا درې کاله کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ولا غل لاس ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج لاس ورکړي. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
ملخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړي دي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات لخوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجي پکې جوړوي. دغه لانجي د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خطې بیا بلې ساحې ته دوی بل ساحه ورته شوي دي، نور خلک ورته شوي دي، هغه خلک ورته شوي چې دوی ته تیرونی یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا لس میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکینی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کې دې چې له هغه هم زیاته ووسی، ځکه چې تقرر مقررګان نور مسائل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوخ ورکوي. د شفافیت څه معلومات نه کیږي، ځکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه ده، نو نغد پورته کولای شي چې دا ډیر لوی ستونزې دي او دا سبب د ډیرو ناخوالو کې، فرض مثال د وروسته پاتې والی سبب کې اقتصادي ستونزې زیاتېږي، د فساد کچه په کې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پر تلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورې خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپنا ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپنا ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ایرینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سهار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 44,008 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال 44 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
جګړه نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یګانو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منه کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوول منځل سوه. حیات تحریر الشام ډله لال قائدی او د اسلامي دولت ډلیا داعش یو بیل سوي څنګه د چی اوس یې هم غنی هوادونه ترورستي سازمان غنی. د حیات تحریر شام ډله مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل سوی ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبان ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شهسوار سنگروال. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. هم په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونه ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشر الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ور سره ډلی یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پیړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دیرش کاله واک و ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشر الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلېرش کاله تېرېږي، نو که څلېرش کاله او دیرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 450 یا زیاتو کم 550 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې او بیلابیل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشر الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواک او له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو چې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرستې تراو دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او وای زواک نه استفاده وکول چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو گریوانو او په کور دی نه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو څه ستونزې موجوده وي دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بل اخره د بشر الاسد حکومت او پرزیده
ډیر مننه څنګهول سه شغلی اندر په خپل حیات تحریری شمډل چې ویل کیږي ل القاعده او داعش جلا سویت څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري
نومړی خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو ملمنو څنګه سبا سادات سپته او همداسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کیږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره ځي او راځي هم دوی په خپل هیوادونو کې آرام ځای نه لري همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې په اصلاح پراکسی پراکسی ډلې هم ورته ویلې سو تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل شو یو ویډیو ولیدل شو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه دی پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونه کوي نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان تاجکستان هم او د ازبکستان هم او چینیا هم او عرب هم د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او په اسلامي نړۍ کې هغه لوی دایې همدا سي چې په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایې ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو
ډیر مننه شغلی سادات د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنوي واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي
مننه زام خپل وار من منوتا سلام را د کوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل بعضی تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې به دوی دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تعریفونه دی ته حقایق کاری په ټوله نه کې دته لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلن دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه د دې خپل تعریف دی ته دا په ټوله نه کې حقیقت کاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټوله نه حقیقت هم دی نو د دې په دې اساس باندې دی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالي ډلې اوس قدرت ته راغلي او کوي تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منه وي دي نو له بده ته وایي چې موږ چې څه کوو د خلکو غوښتنې دي مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ د خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختین راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي خلکو هیڅ وخت باندې دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دیو په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا دیو که د خلکو کړنې ښکاري نو زموږ په هیله ده چې دیو په دې معنی باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکړي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو
ډیر مننه شغلی سنگروال، که په سیمه کې دا ډول افراطی ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله، تاسو پوهیږئ چې رښتیا که فرضاً سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي، چې سوریه او افغانستان وي، چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډیر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو، فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه، کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه دی. او بیا په خپل په 1963 کال خپل د باز ګوند کودتا وکړه، یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولاني چې تاسې ته معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو ته معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي اوبخې نوم ملیاده ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی، او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی، اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو ته معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو ته معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي، یعنې دغه ډول خبرې وکولې. اوبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي، او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وې، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو دپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په درې کاله اساسي قانونونه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پیړۍ ده، او په یوویشتمه پیړۍ د ای آی اثر دی، او د ای آی په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته تللی نشي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري، جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده په هغه مختص ټول ول د طالبان لراتک سره لا د افغانستان له خلکونه هغه ملي اراده واخته لسو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راي وزای کوي دی یو ملت په یعنی د یو ملت مشترکات یې غزنې واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخیستلو باندې ووهل وترټل تهدید یې کړل له دې سره سره یعنی فرقونه خو ډېر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نره ټکي د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبان لرا تک سره د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې ځای نه کېدو لسره د همدغه سي خلک تختی دو او تروسه پوری خلک تختی یعنی تروسه پوری آرامه پزانه ست دی آرامینه ست دی ولی تکسل ملت نه دی ملی اراده او ټول ملی مشترکات سینه خپل سوی دی په افغانستان کې داسې یو فضا دی دا فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیدي لا هم د پاسپورت پولیس ساتنو په ادارو باندې ګڼګونه جوړه ده هر سړی چې د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنې له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیات دي خځو اړول دي خځو بل بازار ته نزي او مکتب ته بنزي او پارک ته بنزي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب بندي دي خځو په مخ باندې پانتونونه بندي دا ټول دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملی اراده سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان د ملی اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملی مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بیخي نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان لا تک سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده اخیستل سوی ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنې اخیستل سوی دي او تر بلې کراک خبرې هغه تش په نامه وعده چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړی ده هغه عفو نسته دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وژل کیږي په مرموز ډول باندې وژل کیږي او په کار ډول باندې وژل کیږي حتی موږ خو سات څومره معلومات لرو کدي یو چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستارې زپې باندې وکړه او اورګان ته راوړه دي طالبانو کوم اورګان ته راوړه په همدې شکل باندې یعنی قسم دی وي دی وجل لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولسته دروغ وایي طالبانو د خلک دی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو دي امن پزا برابر وو یوې خواته د امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته د افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو دي زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتونه دي جنو دي مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سی په دې کې چې د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدی سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه لدی سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي که قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بند کړو
کته شرایط نسی برابر ولای دو خصوصی سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره دی تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو کړی دی کته شرایط وبانه کوي نو ولست دروغ وایو دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلند ولندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطیکیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغسې درګرد لا پسې افراطیکیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رب لري. که چېرته دیو د یوویشتمې پېړۍ ضرورتونه او د یوویشتمې پېړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې اهم اومنی نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالره جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالره جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغسې ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، هل دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند و، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې ټول سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او هل دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نسی کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلې 3 میلیارده و 500 میلیونه موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه دی چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقا او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري؟ نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي. یا فرضاً تاسې ته معلومه ده چې د تامچي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غني او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارډ اولسن ویل چې موږ نور نه پیږو چې د عبد الله د غنی ترمنځ څنګه کولای شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هیواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړیږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهیږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه سې حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ژوندی اوسه ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورید. په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط دغه راز د هیئت تحریر شام په مشرۍ د یاغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.